مورد هم گزارش خواهید داشت. بله
بله مننه کوم نمیسه درنو دوستانو از رادیو او بل خبرونه ته شرخ لست. دوستانو د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته به هم راپورونه لرو. د سر موضوع مدد چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشي سوي بندیانو پر شمیر لا هم زهرن لانجه نه ده هوا رسوي. د کابل د څو شپې مخکې چاودنې جزئیات په اندر کو. مخکې تر دې چې نور مسایلو ته ورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، د کابل ښار په تایمني سیمه کې یو چاودنه سوې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي، او ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې څو شپې وړاندې یو چاودنه سوې ده. تر اوسه پورې لومړني راپورونه په دې اړه نه دي ورکړل سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې په سیمه کې ډزې هم سوي دي. د دې پېښې جزئیات په وروسته در سره شریکو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 1600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت له اکسیوس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماینده شدل پر مهال ووژل سو. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیره شپه ولسنیم بجې سوې ده.
نن شپه یو لسنی وجه د پکتیا ولایت د ځاځیاری ولسوالۍ د شاه محمد په کلی کې یو ترهګر د منډې خودلو پر مهال وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د ملي اردو د 209 شاین قلو اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لستن وسلوال طالبان ورزل سوي دي. دا خبره پرون په یو اعلامیه کې خبره شوه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوال طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. سره له دې چې په کابل او دوحې کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشمې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو، او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس آینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزې لیګ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې په وخت کې سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیس په دې لاندې یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اغیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله د مخه د قطر استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 140 غړو لاسلیک کړی دی. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا ویروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې ویروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د راپورټونو پر اساس په روسیې کې تر 1 میلیون زیات کسان د کورونا ویروس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او تر 18 زر زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې په نږدې وخت کې به د دې هیواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږدولو بهیر پیل شي. زیات شمیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او و دېش کلندۍ. دغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی و. پرویز د هغې کارخانه مدیر تور پورې کړی و چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې له سپکاوي پیغامونه ورستولي و. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استیناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رات کړی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د بندیانو د تبادلې په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونې.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب راسته جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې یونیسف څه وایي؟
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سو. او په 2 نیمه کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو ته لایسي. اوس د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لا نه ده څرګنده. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې باندې کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوي دي او طالبان یې نوري بهانې نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتک د یو ټویټ پړه سره شریک کړ. نعیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتک په دې ټویټ کې هم داراز لیکلي چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د استولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې لبند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشي کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي، خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مکرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلزه د ایرادیو اورینن د سپتمبر 9مه له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا اول وار دی چې ملګری ملتونه دغه ورځ لمانځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نامنیو او جګړو له امله د هیواد باندې 3 میلیون ماشومان له شونې او روزنې بې برخې دي چې څه باندې 8 سلنه انجونې دي. د دې خبره په تیرو کلونو کې له 14,000 څخه ډېر شونځي په جګړو کې ویجاړ شوي دي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
نن د سپتمبر 9مه له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د خوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري، ځکه په دې هیواد کې د سول لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 8 سلنه انجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16,000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړیزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو د خوست شرط ورزو چیری چی هلته دکانداران د بیلابیل اصناف و استاز یا سوداګر له شارې بې نظمۍ یو شکایت کوي او وایي چې د حالات شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې ښودل سوي دي. لاسي ریړو ښار پر سر اخیستی دی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار نجیب الله خیل سمسته یو راپور چمتو کړی راستولی دی، په ګټه به یې وورو.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې له خودل شویو غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاري فرهنګ زیانمن کړی او خاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمیني تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرلی شي. موچ وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکو د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډکړه دی یو خپل ادارې ډکړه دی هغه په اداره کې څوک تي شرولي دو ترافیک دی.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدای دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه تخطای چې په تیر کې شوی دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانه سي لارحمي کړی دو یا چا سره تفاهم لار مخکې لوټ شوی دي، هغه به موږ ټولې قانون په چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو اشعار به یو پوک به نظمه او خپل اشعار باید ولرو.
بلخوا خوست وری محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا ازادي راډیو او دوستانو یو تازه خبر چې هم دا اوس مشتره ورسید، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح له یو برید نن په کابل کې روغ ووت. د لمړی مرستیال د ولسمشر معنی د لمړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد شیبه مخکې ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې نامعلومو وسوالو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح باندې برید وکړ او خو دی وایي چې نوموړی روغ رمټ وتلی دی د دې برید څخه، خو د دې برید د نورو تلفاتو یا احتمالي زیان په اړه یې تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دی راکړي. دوستانو دا برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل په تایمنی سیمه کې شوی دی. د ازادي راډیو سره اوسېږي د دې او نورو راپورونو وروستي جزئیات تر سره شریکو. بله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده روغ ووت. دا برید د کابل ښار په تایمنی سیمه کې سوی دی او د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ د لومړی مرستیال د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او هغه ویلي دي چې ښاغلی سالی په دې پیښه کې روغ دی، پر هغه ته څه زیان نه دی اوښتی، او خود نورو احتمالي جزئیاتو او زیانونو په اړه یې موږ ته څه نه دی ویلي. د ښاغلي مراد دغه کلیپ په ګټه سره واورو.
بله، دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما با فضل خداوند با دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده. یک دو سه تن محافظین جناب معاون صاحب کمک سرسری زخمی شدن، دیگر فضل خداوند است. این یک حمله تروریستی و کوشش دشمنان افغانستان بود که باز با فضل خداوند و با دعای مردم ناکام شده. تشکر.
د ولسمشری مانی د لومړی مرسیال د رسنیو د دفتر مسول رضوان مرادو چې ازادي رادیو ته پر شغلی امرالله صالح د بریت جزئیات راکول. دوستانو، د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو سره پاتې په نور خبرونه کې هم درته وړاندې کوو. خبرونه دوام ته. له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر په ایران کې د هغه یوه د ځواکونو له ډز وروسته اور واخیست، افغانستان کې د کار نشتوالی یوه لویه مجبوري ګڼي چې د یې په بهر کې د سختیو ګاللو ته اړ کړی دی. اکرم نومي ازادي راډیو ته ویلي چې د شی راتلونکي جوړولو په تمه دی. د خان محمد سیند راپور به واوري چې د اکرم په شخ پیلېږي.
او ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مو کتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کوي. ایرانیان
ځینی افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګون حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او نامنوي لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکو د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کېږدي، خو چې د خپلې راتلونکې جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وایي په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو.
دوستانو، بیا هم د تازه خبر جزئیات لرو. په کابل ښار کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له یوه بریده روغ ووت. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ولسمشر ماڼۍ د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رضوان مراد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د دې پیښې په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ؟
مننه. د خدای تعالی په فضل او کرم او د افغانستان د خلکو په دعا سره د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو نننۍ تروریستي برید هم په دې کې پاتې راغی چې لومړی مرستیال ته زیان ورسوي. د هغه د موټرو کاروان چې ډېر کم موټر ورسره یو ډېر کم باډي ګاډن ورسره نن له کوره دفتر په لور روانو چې د یو چاودنې له امله په ورته په خپله سالی صاحب کم زیان نه دی اوښتی او ورو رمټ له دې حملې وتی دی.
بله، مننه مراد صاحب. په دې اړه راته چې تاسو څه فکر کوئ چې دا بریت به چا کړی، دا چا لخوا سوی دی؟
هر هغه افغان، هر هغه افغان رهبر او سیاستوال چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، د افغانستان د دښمنانو خلاف غږ پورته وي، د هغې خلاف دریځ او موقف تل د یو یو باهمت افغان په توګه وي، د هغه دښمنان د هغه دښمنان دي چې د افغانستان دښمنان دي.
بله بله. مراسب د دې پیښې د نورو مالي زیانونو په اړه کراته وایست چې نور چاته زیان رسېدلی دی؟ نور څه؟ بله، د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مرادو او تایید کړلی چې امرالله صالح په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې څخه روغ رمټ وتلی دی. بیا هم د دې پیښې تازه جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس به ورسو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي. دغه ورځپاڼې احمد شیبر کتلی.
ډیپلوماټ خبرونې ایران ته د هند دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډلې د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یوه ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوی ډلې په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباده قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوی ډلې په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یوه انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه لټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزې لیګ پر مهال د ملي ټیم له یوه لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یوه خصوصي اکاډمۍ سره د مشتر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
زموږ خلاصه دی راډیو اوري دوستانو. یو بل راپور هم درته لرو مخکې تر دې چې د ایران په اړه راپور واورو. غواړم یو یادونه وکړم مخکې د خبرونې په لړ کې زموږ د همکار خان محمد سیند هغه راپور د خبرېدو په لړ کې و چې د ایران څخه د افغانستان ته درستانه سوی یو ځوان چې د سپرلي موټرې په ایران کې د هغې واد د ځواکونو له ډزو وروسته اور اخیستی و او په افغانستان که ده کار ده نشتواله لکبل شکایت که و ده راپور زموش ده بیرانی خبر لکبل نیمگلی پاتسو وست ده خبروانی ده وقت ده کمالی لکبل نسو کمالی چه ده در تخبور کو به نور خبروانی که راسر وستی جه ده راپور بش پده برنه بایه واوری. خو وست ورزو ده ایران پاره و راپورته پا ایران که ده پرشوزو ده هجاب ده اجبار مخالف فعاله مریم شریعت مداری پرون ترزو ساعتون توقیف و روست او خوش سوا. شریعت مداری ده سپتمبر پر اوم پر انستاگرام پای و پیغام که لیکلی و چه پا ترکی شهر که پولیسونی ولی ده فرشته جلازه نور چیزی اترکمی.
په ایران کې پر ښځو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشی سوه. کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې ښایي د ترکیې پولیس هغه ایران ته مسترده کړي. هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغې پر انسټاګرام پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د نیول کېدو خبر یې خپور کړي او ټولې نړۍ ته یې ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې وه چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټیکري له سره لرې کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد یې اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼې نوم ورکړ سوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړي دي. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یوه کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغې وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او و میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغه وکیل د آزادی اروپا او آزادی راډیو د ایران برخی راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوی وه او دا لانه ده څرګنده چې د هغې د پناه غوښتنه منل سوې کرد سوې ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
دوستانو ورسیدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 8:30 دقیقې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په کابل کې له یوې چاودنې څخه روغ رمټ ووت. د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې ښاغلی صالح ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. دا پیښه نن سهار شاوخوا 9:00 د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوې ده. د نورو احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه لا جزئیات نسته. دا جزئیات په ازادي راډیو په نورو خبرونو کې واوري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي، خو د دې اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې یو وسوال طالب د ماین په چاودلو د ماین د ایښودلو پر مهال ووژل سو او څلور نورې ټپیان سول. د پکتیا د والي ویند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 11:30 سره ده. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي دي، ټاکل سوي نن د سهار په 9:30 د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د سپین د ماسپښین په 9:30 د مس عینک کتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونې یو بل مطلب ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیوارې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنه یې خوب تښتولی دی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي غواړي دوه زامن یې هم عادي ژوند ته راوګرځوي، خو د هغې دریم زوی هم اوس غواړي وسله واخلي. الیاس دایي له هلمند څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بوستروختون د ماشومانو د عاجلې څانګې مخې ته سهار وختي ګڼ کسان له دې جملې زرګره د خپل کوچني لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عاجلې څانګې ټولو کارکوونکو له دې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلي دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر وژده انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د لیدلي یوې ویرونکې پیښې کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې یې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
یو لوی سړی دی، د سړي په غېږ کې دی. وی وام دا دی ولی په خیش کې دی ورور ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی جانی پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسه لکته بارا می بخار کړه بارا د اخر د لوکان د اثرات کته سړی ناس په مټر کې مټر چلی پښې نه چلولا. ایو خیال ور ځوان کوم بکو حالا توبه می ده الای زما زمن په ما داسې وای نه کوم په ما نه ما نه له ما و د تر مخ وژنه
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپینسارې مورې نارامه کړې ده. زرګره چې هره ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشین و بیبی بشه و موکی دقیقه امزوی شه نرازی خوب نرازی نو چه وکن خبال دایال بخم میوارم چه ارده ای تاکسی زنیم دستی دستی لیم تو کشت رازیم چه کرده ما تاریانی
خوی دادی به سنگ زوان پاتم یا به سفر برگان هستم یا به برگان هستم برم
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ روان میلادي کال د فبروري د 28 مینیټه تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هلي ډیر سوي دي خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیسته دي چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډیر سوي دي د نهر سراج د کمپرک د سیمه اوسیدونکو کې زرګر چې په تیر اتلو سکلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامن سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي خو ماته وویل ټول عمر په جګړه کې تیر سوی دی په سوله باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي
سولې خبرې د انسانان مري هغه ورځې دلته دوه ویشته نو دا سوله څه وخت عدلته ویشته عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې دا څنګه سوله ده چې راځي
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی نور کار نسته ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي
زه مجبوره یم زما دوه وړونه نور پولیس دي زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور م هم پاته دی یوازې په یو نفر په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته سراوم خپل کور وچلوم
سره مور نه د خوښه چې ته پولیس یې نو څنګه
مجبوریت دی مجبوریت پر اساس باندې که وچیرې بل کار وای بل ژوند وای بله زندگی وای بیا مې نه کوله
زرګره د دریو زامنو او پنځو لوڼو مور ده د څو کال وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل د زرګري داستان یوه بېلګه ده خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند
جوان آزادی
خزینه تر سری جاز نور کی چې دوت لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون پس مګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنی چپا او اف ام 0.15 چپا
دوستان و زموږ غلا ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشوم درو تروب جو پرمنځنۍ صفه 1216 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صافه او ازي اوریدلای سي موږ د خبرونو په لړ کې تاسو ته د راپورونو او د پیښو تازه جزئیات درکو دقیق جزئیات درکو لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم یادونه وکړل او اوس هم غواړو تاسو سره تازه جزئیات شریکو چې نن په کابل کې د افغان ولسمشر د لومړي ورځ پر لومړي مرستیال امر الله صالح یو ناکام بریت سوی دی چې د شغلی صالح د رسنیو دفتر مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه تایید یې کړه دا چې په دې پیښه کې نور څه زیان رسېدلی دی نور چاته تلفات اوښتي دي د نورو تازه جزئیاتو سره زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی شفق صاحب خبرونه ته اشاره خلاص تاسو د دې چاودنې یاد دې برید نور جزئیات لاوریدونکو سره شریکي
سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیار امر الله صالح په کاروان باندې حمله شوې ده د خغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیخه کې درې کسه چې د پغلب ګمان د په خبره تر اوسه پورې مشخص شوی ده د امر الله صالح ساتون کې د زخمیان شوی دی ولی رضوان مراد ویل چې په دې پیخه کې څوک نه دی وژل شوی دغه راز خغلی مراد ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته هم په دې پیخه کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسولیت نه دی اخیستی او دا نه معلومه چې دا حمله څنګه شوې او د کومې ډلې لاس به د دې حملې تر شا وي په عین حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې مخکې ویلي وو البته چې دا د یو موټر چې ګاز انتقالول چاودلی دی ولی رضوان مراد وایي چې حمله تروریستي وه او د ولسمشر په لومړي مرستیال باندې شوې ده
بله مننه کوم نسیم شفق دوستانو د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره لازم دی راډیو سره پاتاسي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د زموږ خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او یا تکرار بڼه واورئ. راپورونه او خبرونه مو لوستلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو اونیز پروګرام د ازادي او اوریدونکو خبرونې ته
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر ته وایم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتدیر څه پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلی دی او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي اوریدونکو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه هم خبره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې به واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په تیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون باندې برق شي، دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوار او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو طبعي ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلن علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غړې د ډېر خرابې څخه کړې ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولې ده، کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او د کومو امبسګې د مشرانو لخوا شوه چې کومه مرسته ورسره کیږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسیږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره د خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خدای ته سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي. نو د دولت شکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د سروي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زو بل د سره کونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې داده ته چې د دې سامه سروي وکي او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
بله زه شب خان غدرنم دي د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالای ته خام. زما پیغام دغه د ورورات کې اندلاته د اینس د نره نړیوال ټولنا افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړې دي اوبه خلندې دي کورونه ونه وړې دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دوی ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنا د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي وسلام ورحمت الله
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیویدم پیغام د برابر و چې د سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت تر ډېره حده پورې مرسته وکړي ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې د دقیق معلومات زه خپله لرم د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي د سیلاب ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناکه یې ځکه په ډېرو هیوادو کښې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي پر انسان باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي پر مثال سایه ډېر سخت کار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي بس د هغو پیغام دی وسلام په احترام
ہلو السلام علیکم آزادی راجو تو سلام سلام لوگر والے والے منگل دری پسہ کے سیلاب نے ڈیر وت دی دی موٹر موڑی دی سڑک میں جاڑی کڑی دی اور ٹول پخیم زکی لندی کڑی تاج نہ خواہش کی پوچھ رہی غم اخرا پامدار نہ بتا وہ کئی وسلام
السلام علیکم زدی آزادی را دو کر کون کو ته سلام نو ام بدل سلام ز عبد الوهید لوګر نه دا پیغام پر اقدام چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سره کو دا لان څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بل هیڅ علاج نه کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تاګ را تاکي دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک کی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په مخه دغه ما پیغام د ځاخیل او تنګای د سنگنې مشتي نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په مخه
ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته ځانګړی سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشحاله یاست لنډ پیغام لرم خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر شي په کابل کښې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کښې چې وړي دي یا په ولسوالیو کښې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار د هر ولایت دی په افغانستان کښې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي وه دا د موږ هم درته خبره کړه لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولی دی دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمېدو لپاره یو څه کول پکار دي دا چې څنګه دغه زیانونه کمېدای سي زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده لومړی یې ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغسې سیلابونه به راووځي یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه په دې اړه ښاغلي مدقق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کښې ده د څه کال خبره نه ده او د تېر کال خبره نه ده تقریبا د تېرو دیارلسو کلو نه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کښې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هېوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کښې د بدلون خبره ده د اقلیم د بدلون په نتیجه کښې زموږ هېوادوال هر کال قرباني ورکوي او سکال هم په ډیره خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په واد کې د سیلابونو راغلل په ډیره خوشنۍ سره موږ ډیر ځانی تلفات لرو په دغه ولایتو کې هر
کله دا مسله د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو مثلا مخکې زموږ خبريالو ویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای
اسان خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې موږ وادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسته کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې موږ وادوال تلفات ورکړي دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی دا او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی د موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي چې د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې
مدقصه یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي خپل خلک څه کولای شي
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده ولې په ډېرې خوشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځای کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه خلک توجه کوي په دې سره کې او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي چې د موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو شاید سیلاب مخه ونه شو نیولای ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سوچابیت کې خپل دغه کومه مداخله سي کې باید مسولانه مداخله وي هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غوښته کولو کې باید اقدام ونه کی او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کې تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات په ډېرې خوشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدققو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د ازادي رادیو تر اسټو ولیدې. ازادي
رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډ د چارګانو دی وځلو دی ولا رادیو دا. زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم دغه نظامی شهیدانو حق او حقوق دلمن په ولایت کې هغه به وځو خلکو ته نه رسېږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېږي لغو وخت د دوم دلم دا به وځو خلکو ته ورسېږي پاتې دي د ازادي راډیو سره یو ځان نه نه کوم چې دغه زموږ پیغام دی ورسې د موږ ته ورسې دغه به خې به وځو به ولایي زموږ وزیر د اصلت دی ورسې به خې به وځو یو به خې به دی واسطې یو هیڅوک نه راغنه اوري دغه زموږ سره دا پیغام لرو دا له څنګه له سن پر موږ دلته نه راځي زه راځم ته اكو کوک بل چوک سر ګرځي هغه وخت دا خلک ټول وخت له دا دی واسه خلک یک چوک اكو کوک بل اكو کوک نه شخصلې دا موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خواهش کو دغه چې دا موږ روپی دي موږ ماشوم در راکې څنګه خلک دی واسه خلک یو د یو کار خواري نه یو ستنره بلم بچان دلا سورته بلم مغم د دغه نه یو چوس کار وکي یا خواري وکړو که څه ځوانان وای که څه د استکړه وای ولا کوڅه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوي د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي، تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای پامان.
اولیا السلام علیکم. زه له روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سید سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړې ده. وروره شی و دې خواته نه را پرېږدي، د کندهار څوک تېرې ته نه را پرېږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلینو څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکې مزیدان پراته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لار سر بنده ده. د تېرې سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار دي، لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایځای کې یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام
علیکم. موږ غوښتنه د مکاتبو په برابر ده په هلمند کښې چې دغه کتابونه واخېسته سي بېرته نوی کاس شروع کېږي. زموږ د مکاتبو څخه دغه غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي، یعنې ته باور وکړه چې په یوه سیم کښې ملي نفاره سل نفاره ته هم رسېدلي دي، نو دا په سیند کښې بېخي ډېر دي. زموږ د مکاتبو د مشرانو دغه هیله ده چې باید چې دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سینکو سره وویشي زما په فکر سره، نو بیا به د اوبا او کورونا څخه به موږ ژغورلي وي. ځکه چې که په یوه سیند کښې تقریبا سل نفر وجود ولري بنان، بیا په دغه کښې بیا نه بایده نه وایه کېده چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري. ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي، ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه پخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیم کښې اتیا اویا نفره یې دی بکې یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراد کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هېوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام وي، له منځه زموږ پیغام مسؤلین کسان واوري. او سلام په احترام.
الو، سلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیه بنده دالیه کاسه اوس وخت ده، دغه نه دی د کښتو دی، دوی بیا اوس را ته وتړل دي. یعنی دا دې کار کې حکومت دې کار پر وکړي چې مسلمانانو ته اوبه پیدا سي. وسلام.
وروره، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. مشر احمد حیدري د ګرشت ولسوالۍ څخه. وروره سلام ته. د پلان ګرد کښې پر مخ باندې دغه دوې ورځې کښې چې رنګونه وو چې ضرورت مو یې دا کار نه کوي، په هېڅ رقم کار نه کوي. دغه ځواني خو کښې داسې مکاتو سره برابر کړي ډس څه به کار نه کوي. سمه کوي وروره، مننه د هغه مو پیغام دی وروره. نور څه خدمت دی خوده مو کوی.
السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ټولو چارواکو څخه هیله لرم چې زما هغه تر خپل ټولو چارواکو ورسوي.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کښې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد به موږ د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زموږ د دوو میاشتو معاش بند دی. موږ خو غریب خلک یو، او زموږ معاش هم دومره نه دی شی به چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زموږ معاش چې د هرې لارې وي ښه موږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم. زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور جانه، دغه لار چې کوم ده د میدان ښاره پورې چې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده، ټوله مینونه الوزولې ده، او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي. او چې کوم دی دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وسلام په احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې وې. موږ هم دادی د دې خپرونې له لارې خپره کړه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د هواري برخې ته یې پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. مننه کوم او ستاسو څخه مننه. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.